بازداران از ناامنی است در ولایت ها و اونجا کمبود یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواهیم که خدمت کنیم در ولایت. و در اخیر تشکر میکنیم.
سلسله از رنگ های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد، رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست.
تاسیس تری مسی ستار فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر نه بجو ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي دراتلونکو یو نیم کال پورته کې پرانستل سي. نن د شنبه د خبرګول یا جوزات سلارمه د می میاشتې 15مه. اجمل تورمند خبرونه په خبرونو پیلوي.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د سیاسي هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د خاغلی رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنی قومندان او تر هغه مخکې د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د اسیا سره هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا سره هیوادونو راتلونکو غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د نننې غونډې مشي په افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدری اعزاز احمد کوي. د اسیا سره هیوادونو کانفرنس چې د استانبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوي د هند ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او د همڅو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کول لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندانو ویل هیواد د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسلاف کورموروفسکی د دغه هیواد د ولسمشۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پښتانه خیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 3.5% رای ګټلې دي. د شپته کلن کورموروفسکی وویل د رای ورکونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوریت ریاست د وی برالې دورې غوښتنه کړې ده. د 34 کلن دودا بریا په 13 نږدې کلونو کې په پولند کې د اپوزیشن ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکی منځلارې ګوند اته کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. ناش په نیو جرسی کې ل خپل میرمنې سره په یو ټکسی کې ناستو چې د ډریور لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږتیا کلن ناش او میرمنې الیسیا چې دواتیا کلن وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د گیمونو یا لوبو د تیوري او د تصمیم نیولو د ریاضي په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. هندي چرواکي وی د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
بندر هغه بینلی لارې دی او وو ځان ته نه خبره کړې چې تغیر راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران دی دولت او دی هندوستان او دی افغانستان دی دولتو او لخوا باید وشي.
د کانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وظیخ پرې سوي؟
دغه البته د هندوستان لپاره خوشایند نه دی چې موږ اطلاع د هندوستان د حکومت سره په دومره اندازه نږدېوالی پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ کړي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څېړل شوي.
خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي. مونږ
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد سوي
ګټه وایي چې ځوانانو د خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې خپل انتخاب خپل کوي.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پورې اوریدلای شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
تما د چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکو سوي کال تر پای پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار تر لاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکو کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لوی لارو او مواصلاتو وزیر نیتن ګډکاری پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونی کار پیل شوی او پر رواني وکالیا اتلسو میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونی قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدار از ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیون ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل په هندون د اقتصاد په هنزي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند په خوانی وزیر حمید الله فاروقی سره لدې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لار بولی خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړی.
د چابهار بندر مشکل دا شوی خو د هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه‌کاري نه شوې. بلې خو دا بندر هغه بینلی لارې دی او وو ځان ته نه غوړه کړی چې تغیر راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران دی دولت او د هندوستان او د افغانستان دی دولتو لخوا باید وشي تر هغه دا وتوانی کې هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به یې په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي، او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصوصا کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاسته سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومته غوښتي وو چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی وو، خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسما نه دي ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثره هندی شرکتونه له خپلې فیصلې تر شا سیوی دي. قسیم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسیې کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالره پانګونې څخه تیرېږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د یک شنبې پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړل سوی. د وی تروسه موږ د هندي کنسرسیوم له لوري رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو ته بند ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. د ویلې چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورسپانې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلې چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو، او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خو دا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي ښایي یو علت یې پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
زما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه د سیاسي نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانون د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې ښایي د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
تاسو ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښ لپاره ګمارل شوی په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه لکه پیدا شوی ده؟
په دې ورسوي کې یو دل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تیرونی د ښار په چوکې مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تیرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښې وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی یې ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یو نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یوه ځانګړې شمېره اعلان کړې ده. وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه، د شهر د باندې په ولسوالۍ کې هم د جنو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کوي.
له صادق رښتینی څخه مو وردل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي. خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی سي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زماله ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بیګونه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشیا ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشیاو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهار: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي. دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطاءالله پوپل او روزګانه: په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق خلا له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی. چهار تلاش لرګي پاکستان ته خچا کیږي، چارواکي یې هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی. په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
د ایران د ځکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعال ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندیشنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلل دی. اوس په نوریاس نوری ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو خپل پام اړولی دی. برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبرلاندو وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پر مختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستی چې ویلی دی موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړي شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایت ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولای شي. هند به د یو موټی امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې په نیو ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورځپاڼې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستای چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او همې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دوړې هیوادونو ځوانان کولای شي چې د سیمې په سولې او ثبات کې فعال ونډه واخلي. په دې هدف د یک شمې پرس په کابل کې د دوړې هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سولې او ثبات د دوړو لوريو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دوړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅه وکړي کولای شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز ما همیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننې غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اته ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کول د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل نامنی د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو لمنځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیستې سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅه وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں. دو ملک زمنګ دراتک مقصد د دې چې د خلکو ترمنز خیاړی کی ټینګې کړو. د افغانستان او پاکستان خلک سوله غوړي. من غواړم چې اختلافونه ورک او د دوالو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړم ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل ووسی.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په واه په کار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټی دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سیزل بل ته زمونږ بلاګ رائټرز دي هغوی به دا انشاءالله لیکي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوینې جوانان افغانستان مسؤلینو هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
پر پور کې مو وردل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد بنن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یو مقدماتي کانفرنس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یو ستر کانفرنس ته جوړېدو نیټه وټاکل شي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې پر ورځ په خبري کې اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا د هیوادونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې قربتوب منلی و. د آسیا د دولت هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ، چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل.
ایجنډا یې د اومدګي پر کانفرنس قلب او سیاست
کې د دې غونډې ایجنډا د آسیا د زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې بعد بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. د دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه، چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به خاید روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې بعد د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې ارزوي وایي چې خایخي پایلې بولري.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجې اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاره کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په منډه په سیمه کې دا د پډور راک روان کړ بیخي ډیر سوي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت رغنه ورته کې حکومت پیسې ورکي د پیسو مقابل کې هغه باس نور ته کی کسان ته چپړ دغه روین خطي دغه ناوړي عمل څخه چې مست هدایت وکړي لوړپور چراغ ته موږ د خوښې چې په دغه حق له باندې وسه رڼا واچي دغه مشکل حل کړي دغه ځوانان ټول ورځ تر بده روینیان کیږي او ډیر کیږي.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوي و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. بل راپور مو دا دی چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یوه تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګرنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلې دوه امکان برابروي د راتلونکو یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جاناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنگالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تیرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولای چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله د مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د اما پوهاوی په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو سونز یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی ویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا غوښل شوی وو چې یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغه ځوانانو یاد ورکشاپ ګټورو باله او په خبرې چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوی ورته پروګرامونه ترسره کړي ترڅو پراتونکو کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل هغه کوم راي چې ماغي ته ورکړې په غیزه پخیمانه یم چې ولې ما دې تا غراي ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتول چې زه دا کوم دا کوم خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار هغه نه دی کړی.
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړوند ټولنه مشر. د ځوانانو په مقابل کې د غستونځ وچې د ځوان څخه استفاده وکیدله. یعنی یو کس ورته ویل چې دې ترای ورکړه د سپورت نه ویل چې دې برنامه ته په کتل سره راي ورکړه. نو اوس لپاره به د څه کارو چې ځوانان ته د وخدل شي یو کس برنامه دی وکتل شي او د برنامه مطابق د بعد ځوان راي ورکړي. نو کچېره دغه سي پروګرامونه لکه شنن دلته نیول شوې د پولیسو اړوي کې د ځوانانو لپاره ونیول شي دا به ډیره ګټه ورکړي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. کچېره امنیت تامین نشي نو د نش کولې مخصوصا خويندې چې لار شي راي ورکړي. او بل باید نامه په هوي پروګرامونه جوړ شي ترڅو د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځ سیمه کې لټاکنو څخه د ساري ادارې مسول اجازه الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړی. خو په خبرې کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لورو پرتو سیمو کې هم ځوانان لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته هلته رسنۍ نشته هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده نو کوشش کوو چې هغه ځوانان ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د تاري ادارې د مسولینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپل خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام جوړ شوی وو. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خوس ترې وهدا خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړیږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د وټپان راکوي.
پکتیا د هیواد یو لغ ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس په کینجونی ډیر کم تعلیم ته پریښودل کیږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسیدلې ده چې د خزینه ښوونکو شمیر هم په کې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د خزینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شان 2009 دي ذکور دي.
د موحد په خبره چې د خزینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لوی ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د خزینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د خزینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د خزینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې خزینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کیږي، دا د پالیسي ډیر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کم پالیسي ده، که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي، دغه نه ده مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په 13 کلونو کې د پکتیا علي دار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایز دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې آزادی رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم په کولی سي چې د آزادی رادیو فیسبوک باندې خوشاله یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونه کې برخه واخلئ. آدرس یې د facebook.com/azadirradio. په کوټه کې پر یو دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د شهر لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج لاس پوري کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکل میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلوم موټر سایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یو دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یو تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کیږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سم دستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه د احتجاج په توګه وتړل، پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په آزادی رادیو ته ویل
په دې کې د انتظامیا ډیره سخت کمزوري ده. ما یی داده چې قاتلان گرفتار کی کې گرفتار نو کو نو زمر د احتجاج به درغو پر جاری چې د څو پر قاتلان نه وی گرفتار سي.
پولیس وایي د پیښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه په نیولو نه دی بریالي شوی. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټر سایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او لڅې روش یا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لزګونه کارکونکو هم د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي، دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدیل چا سره نه لري او نه د تر ځامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلي دکان خلاصوي په مسجد روډ کې دی دکانو دي څنګه شان ایستل په دا وخت باندې دوه کسه راغلي دي پر دې باندې فایرینګ وکړي پر مرسکل باندې سوار رسول دار او له مشتمل مرزا غدا چې د کم قاتلان دي دا دی ونیول سی اول بار او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوچي د شارت چې دی باندې
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په مهال په کوټه کې لسګونه کسان په هدفي پیښو کې ووژل شول. خو د اوسني حکومت په تیره دوه نیم کلنه موده کې په هدفي پیښو کې کموالی راغلی و، مګر اوس یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوي او دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده. یوه اونۍ وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې ځینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی. د دوغو ورکوشو عزیزانو پاکلې مونږ ته معلومات را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو نو ډېر به منځنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په اړه معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت جک لور سوالی خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د سازی خراب دی. وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړي روحاني صاحب کدا چې چا کاری مقصد راځي دی یا د پو یک سلام.
ګران دوستانو تلیفوني پیغام واورید. کته سه د دغه ورکشوي په اړه څه معلومات وړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره 00903 د افغانستان کوډ ده 3 3 3. د تلیفون شمیره ور به وایم و و شپک و یاو پینزه دری و دری.
یو گونګای د ډیر لسر لسو کلو په عمر کې دا یو نیم میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي، کار څوک خپلوان مې او موږ غږ اوري، بس دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. 0 8 4 9 9 1 5 0 8 4 9 9 1 5. مننه، په مخه مو خاص.
ولی السلام علیکم، نجیب الله ترخیل خبرې کوم. دې سبزه دلته یو رک عزیز ده یا محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده او دا رواني مرض هم لري، او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0 9 1 9 4 3 6 6 آخري 8، او بله دا شمېره 0 8 8 3 4 اتیا. سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګاست. وسوار ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما سلامونه او نیکی لري کوم کې د ازادي راډیو سرکونکو په دې رمه چرو او ډوډه خوښ خوشاله وایس. د ول محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شخص دی د یلمن په د یلمن ولایت کې د ناوی ولسوالۍ دی. چنه مې سم اولاد دی د پلان مې اولاد لکه ما خوندې تقریبا پروس کال روزه ته واته ولې فاتوې سکندر ولایت تل دی نظر کسو دی بیان درغلی. په هر مسلمان ورور سره د سم اولاد په برابر باندې معلومات سره د شپارس کال دی. هر مسلمان ورور سره د سم اولاد په نامه باندې ارڅو خبر دی چې د سم اولاد باندې آل لري. لطفا دا ټلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسې خپل سرنی جام اخلي. ټلیفون شماره ده 0 8 0 0 4 4. شماره یې زر بیا وایم 0 8 0 0 4 4.
زه علی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کوم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تاسو زما ورور په نوم د زادي وکاله د مخره کور وطن یو بیت څخه شوی ده. زما ورور زادي په خپل مخالف کوي د دې لپاره چې زما ورور دی وویني او وی پیژني. پکې دادی ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوتې چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. ایمانوي ورور یې له مشتې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
الو سلام علیکم زامن لا خبر کوم د کندهار ولایت د میوند سوالی خبر کوم زما ورور احسان الله دی اسابید دماغی مریضی ورته شد چې نه لکه سوي دی په لوی اختر کې هر څوک حق معلومات لري په دا شمه راځي مرته زنګ وو چې په بیا رجیش نن وی درې ساو سره ورته نو څه پر بیا رجیش نن وی درې ساو سره ورته نو سلام
الو سلام علیکم زما زید د محمد شاه په نام د کندهار ولایت د نن نوی څه مدر کې سوي دی د ودن کال کیږي که هر څوک په اړه معلومات لري او زما نوم له او د ستار ده که هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې پر دغه شمېرو تماس ونیسه ته پر بیا اته څلوېش شپږ نه سوه درې څلوېش په توجه ځکه مننه چې هر ځای له موږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسه.
السلام علیکم محمد صابر افغانی ما لکندار ولایت نه موږ ولک ورکشو تقریبا د اتلس کال په شاوخه کې دی
سیوب شام مایه بده او فرانس کم چره خوڑی دی اندی فرانس کم دا فشن سویدی خپلم مدک سی او دا اصلی دا بادغی سو سیدن کی دی کار سا که پارا معلومات ونه دی مصد دی پرداغا چی دی پنی آرکا چماس ونی سی پر اوسا نسل دی یو دیر یو دیر
دفان خبری کوم ولایتی لوگر ولسوالی اگرینه دی احمد خیلو دا کلینا زمان دا کلینا یو کس دی درکشوی دا دی معرف خان پنامو دا دی پیندو جسو کالو پا اومر دا او اتاپی تکلیبی پیدا کری دا دو کالا کیجی چینا درکا دا دا غشو میرو سرا عالی گوونی سی کچا درکو که اوی دی پر واویا آتا پندوس دو جس یو سلا واویا چو میرا یو دل بیا وی چی پر واویا آتا پندوس دو جس یو سلا واویا
زه تاولاد د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لس کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا دی خپله زما دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. صفر اووه صفر شپږ درود څلوېښت دو اویا نه پنځوس. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر شپږ درود څلوېښت دو اویا نه پنځوس. هر مسلمان ور که په خبر وي یا معلومات یې زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي. څوک نه یې په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نومیږي چې مشهوره په شیرین دی. د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې نسته. تقریبا عمر دې د دوه ویشتو کالو یې. نو خدای کې چاته پاته یې په دغه لمبر یې موږ ته زنګ ووي. صفر اووه سوه پنځه جېرش درو جېرش اووه اویا. وسلام.
دا زه کار کوم که ته زموږ دغه اعلان دی چې ما یې پرېږدي په نامه د عبدالولي دی د کریسټو ولسوالۍ دی د شورکې د چینې دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی د ده په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو دا قدر معلومات لرو چې درېش ته تللی دی په درېش کښې تاسو سوی دی هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې بیا پر دغه شمېرې زنګ وي دا چې تور هغه زوی دی د باغوان ورور دی د شغاسي ورور دی د حمدالله ورور دی د خیر سره بېخي ډېر سپره په انتظار یې دغه کوچنیان یې تر شا پاته دي په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووي د خیره
صفر اووه صفر دوه دوه شپږ دوه دوه شپږ اووه شپږ پنځه بله شمېره هم ده صفر اووه نه پنځه څلور دوه پنځه دوه اووه اته
فضل محمد د زابل ولایت مدخلات نه خبره کوم زموږ یو اخشی ورک ده د په نامه ده نصیب الله ده د حمیدالله زوی ده یو بل ورور لري هغه رحمت الله نومېږي د زابل ولایت نه مرکز قلاق د کشانو د کلي اوسېدونکی ده میانقته سړی ده تور رنګ لري په یو پښه باندې شنه خالونه هم شته که دی پخپله زما غږ اوري او یا د ده په حق څوک معلومات لري موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي صفر اویا یو څلوېښت اووه دېرش اته سوه دولس شماره یو ځل بیا صفر اویا یو څلوېښت اووه دېرش اته سوه دولس څوارلس پنځلس یا شپاړس کاله کېږي چې له کوره دوخه نادره کړه موږ یې په حق هېڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که دی خپله غږ موږ اوري او یا د ده په حق باندې بل څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي ډېره مهرباني لري
انډیوال مې دی هغه ورک شوی دی دا یو نیم کال کېږي د سلیم په نامه دی که هر څوک په هکله د ده په هکله معلومات لري ما ته دې زنګ ووي دغه زما شمېره ده صفر اووه نه صفر دوه صفر درې یو اته صفر اووه سلام خدای پامه السلام
علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم عبدالواسی او پام هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ نمیاري کنې ولې ده زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کوره نه دغه کړی که چا سره پاتې دي زما سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي ټلیفون شمېره مې ده صفر اویا اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت 2014 دغه می ټلیفون شمیره ده کچا تر پاتې ما سره دې په دې شمیره دې ته ونی چې بیا دې خپل جایزه تر لاسه
بیا. السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخت محمد نومیږي، د جلال الدین اکاذیبي د دیارلس کالو په عمر د کندهار ولایت د لویې د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځو کې نادرکه شوي دي. سهر چاته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دې تماس ونیسي: 0 8 1 4 2 8. د ټلیفون شماره یو ځل بیا: 0 8 1 4 2 8. مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومیږي، تقریبا د 2014 کال دی. تزم کړی دی 2014 تزم یاد کړی دی حافظ دی. د یو میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلسه نادرکه سوی دی. په دا عمل مات لري یا د خپل د اعلان اوري پرته شماره دې مشته زنګ بووی: 0 8 1 4 2 4 9 6. شماره یې بیا تکرارو: 0 8 1 4 9 6. والسلام.
السلام علیکم، زه سمیع الله کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور شل ورځې کېږي نادرکه دی. په دا ټلیفون د خپرېدو سره سم زما ورور ربط وي که یا څوک د ده په اړه معلومات ولري یا ورته معلومات په دې شمېره زنګ وي: 0 8 1 4 5 4. او بله شمېره ده: 0 8 1 4 4 4 5.
بله، السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت ازادي سلو سوالي د زیر جراب د حاجي سلام خلک کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې نور محمد میر د سنت کال په دې خانه دره کړی په دې زما ژوی که د کوم دوست او انډیوال زما ژغه اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي: 0 8 1 5 4 2 6 1. په دغه شماره موږ ته اړیکه ونیسئ. السلام علیکم.
زه عبدالحمید نومیږم، زما ورور دی محمد ابراهیم نومیږي، 4 کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی. د شاولي زوی دی، د ماشم لسی دی، د هلمند ولایت دی، د ناوې د ولسوالۍ دی. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې تماس ونی: 0 8 1 4 6 1. 0 8 1 4 6 1.
سلام علیکم، اسم من محمد خان دادم خان زیرم به کندهار به یری و رسالی دیست کماسیم. از من یه ورود در نرمه پنامه تیزه کاری کهی که در من در یری و در این من در گرمتر در ورکای مرکه سرده هر سو دیگه معلومه در یه اخبال از مزاقا و دیسته در شما را میکنی تلیفونی کن: 0 8 0 1 4 9 5 5. در شماره یه زرگیت کارا: 0 8 0 1 4 9 5 5. هر سو دیگه معلومات یا خبر از مجاقا و دیگه در شما را مستیل شده به خدای تباره به خدای دفاری یا جای مستوی از سو دیگه معلومات لید.
در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام در یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو وزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او SMS-ونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
تاسو لا پیغامونه نه
پریشان خبر پیدا هیلم ولایت ګرمسیل سوالی سقط سر مخاطب یم. شاغلی احشر افغانی احمد دي څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د دې ګرانی مقاوني سیږي
ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلېږي. ټول پاکستاني روپیو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني روپیو ده. ما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست چې اول د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
خواهش با چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنجو بجو پوری